ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده نن د فارورز 2020 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده د دی وا خبری خبرونه کې درته ز سمینا اس ان هرکلی لم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته پاکستان نن د خپل ازادۍ 15 اویا مکلیزه په داسې حال کې مانځي چې یو خوا هلته کې سیاسي ناقراری ده اقتصاد د تباہی په غاړه ولاړ دی او میډیا رپورټونه هم وایي چې په دغه ملک یو ځل بیا ترهګری ډلې منظم کېدل شروع کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم وینا ده چې هر کال ازادۍ مانځل کیږي خو اصل مقصدونه نه دي خپل کړی شوي بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دو سبا کې یو کال پوره کیږي او طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې عمومي رخصت اعلان شوی دی خود بشری حقوقو تنظیمونو او فعالینو ویلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د خزو ژوند خراب شوی دی او د یوکرین د زپو رزیا اټمی پلانټ کې چاپیرا یوکرینی چارواکي تور لګی د روس فوزونه بیا بیا راکټونه ولی او د اټمی حادثه خطرات پیدا کړي خو روس دغه تورونه ردی سټکې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان نن په 14 اگست باندې د خپل ازادۍ 15 اویا مکلیزه په داسې وخت کې مانځي چې یو خوا په ملکي سیاسي ناقراری ده بلخوا اقتصاد هم په بد حال کې ده او میډیا رپورټونه هم وایي چې په پاکستان کې یو ځل بیا ترهګری ډلې غلبه پیدا کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا ده موږ هر کال په خوشحالۍ سره د ازادۍ ورځ مانځو د لکونو قربانو ورکول وروسته پاکستان ترلاسه شوی دی خو رښتیا حقیقت دا دی چې 15 اویا کالو راهسې دا ورځې مانځو خو اصل مقصدونه مو نه دي خپل کړي سږ کال پاکستان د خپل ازادۍ ورځ مانځي خو په پاکستان کې سخت سیاسي اړېګړې رامنځته شوې دي او سیډونکو افواي چې د دې د لاس د ملک په اقتصاد باندې هم بد اثر غورځېدلی دی تر څو چې پاکستان د دغه بدحالۍ نه ځان وستلو لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو او ملکونو نه په سود قرضې ترلاسه کړي د پاکستان اقتصادي چارو وزارت په خپل وروستي ریپورت کې ویلي پاکستان په تیر مالی کال 2020 کې نږدې 18 ارب ډالر غیر ملکی قرض ترلاسه کړي اقتصاد پوهان وایي سکال پاکستان ته د 30 ارب ډالرو نه زیات ضرورت دی چې پکې 21 ارب ډالر قرضې هم واپس کول دي او د ډالر د قیمت د زیاتوالي سره په قرضو کې نور هم اضافه کیږي بلخوا د پاکستان فوج په کال 2014 کې د ضرب اس په نوم قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او تر هغې وروسته یې د رد الفساد په نوم هم یو اوږده موده عملیات کړي او داوه لري چې په دغه عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړي خو د فوج د دې داوو برعکس د پاکستان بیلابیلو سیمو کې نه یوازې وخت په وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ترهګریزو بریدونو رپورټونه مخې ته راځي بلکې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني طالبانو د بیا فعال کېدو رپورټونه هم په دې وروستو کې مخې ته راغلي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره شپه قوم ته په خپله وینا کې ویلي د ازادۍ د ورځې په موقع زما زړه خوشاله هم دی او ناقراره هم ټوله نړۍ کې پاکستانیانو ته مبارکي ورکوي خو په پراخه زړه به نن دا منل وي چې موږ خپلو اولادونو ته هغه څه ورنکړل شو چې د کم د هغوی حقدار وو د شهباز شریف په وینا نن قوم د ویشلو او پاره پاره کولو ناوړه هڅې روانې دي تیر حکومت ملک په مالی توګه محتاج کړی دی او ملک د ګڼ شمېر بحرانونو سره د جذباتي بحران سره هم مخ دی په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال سبا په 15 اگست پوره کیږي او د بشري حقوقو تنظیمونه ادارې او فعالین وای په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د خزو ژوند خراب شوی دی د بشری حقوقو دغه ادارو ویلي چې طالبانو یو کال مخکې په افغانستان کې د دویم ځل د پاره واک ته رسیدو په موقع بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو او د جنکو د حقوقو او د بیان ازادي ته احترام کولو ژمنه کړې و خو طالبانو په دې برخه کې د بشری حقوقو نه سرغړونه کړې ده دا خبره دوی په داسې وخت کې کړي چې اروپای ټولنې هم په کابل کې د خزو د مظاهرو د زپلو یو ورځ وروسته نن په افغانستان کې د خزو جنکو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره د اروپای ټولنې بشري مرستې مشروطې دي یاد دی وی پرون د شنبه یا خالی پورس طالب وسلوالو په کابل کې د خزو د یوې مظاهره د خبرولو لپاره د تاوتریخوالینه کار غستې وو یو شمیرې وهلې وي او هوایي ډزې هم پکړې وي په افغانستان کې د طالبانو په دویم ځل واکمنېدو یو کال وروسته لا هم د غډلې د شپږم جماعت نه باندې سکولونه او د مکتبونو دروازې په جنکو باندې تړلې دي او په خزو باندې د کار او د سفر په مت کې هم بندیزونه لګول شوي. او د یوکرین د زپو رزیا اټمی پلانټ ګیر چاپیرا یوکرینی چارواکي تور لګئی د روس افوزونه بیا بیا راکټونه ولی او د اټمی حادثه خطراتې پیدا کړي. د خالی پشپا په خپل وینا کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی وویل د یوکرین فوزونه به هر هغه کس په نخښه کوي چې د پلانټ دننه یا بهر نه حمله کوي. دواړه اړخونه په یو بل د تورونه لګئی چې د پلانټ خواوشا وسله استعمالوي. په یوکرین د حمله لګه موده پس روس په مارچ کې په دغه پلانټ قبضه کړی و. د اټمی توانایی عالمی ادارې IAEA مشر هم ویلی دی د اټمی تباهی خطر تر هغه موجود دی چې جګړه ودریدلی نه او سارنوالانو ته د پلانټ دننه ورنوتو اجازه نه ورکړی شوی. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی مهم خبرونه تاسو د سمې ناست نو اوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. حضرمن اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان نن د اگست په 14مه د خپل ازادۍ 15مه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد کې یو خوا د سیاسي ناقراری او د اقتصادي سقوط سره مخ دی، نو بل خوا تراګر ډلې یو ځل بیا د غلبې ترلاسه کولو په حال کې دي. د پینځاو یایمه کلیزې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي منګله به خپل محاسبه په خپل کول وی او یو داسې قامی مکالمه به پیل کول وی چې آغاز د اقتصادي میثاق نه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ 15 کلیزه دستورې تخپل وینا کې ویلي موږ هر کال په خوخه سره د ازادۍ ورځ منځو د لکونو قربانو ورکول وروسته پاکستان تر لاسه شوې دی. خو رښتیا خبره دا ده چې د 15 کلونو راهسه دا ورځ منځو خو اصل مقصدونه مو نه دی خپل کړي. د خاغلی شهباز شریف وینا و چې د 15 کلنې ازادۍ په موقع د یو قام په هیڅ موږ ل خپل محاسبه کول پکار دي او د دې لپاره د نېشنل ډایالوګ ضرورت دی
بھارتیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح آواز کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے.
هغه وای داسې ډایلاګ چې د تیرو وختونو غلطیانې په ګوته کولو سره سره د خپل حال د ښه کولو د جدوجهد نه پیل وشي او د دې پیل نقطه میثاق معیشت جوړې دي شي. موږ چې اټمی طاقت جوړې دي شو نو یو اقتصادي قوت ولې نشو جوړې دي. سکل پاکستان د خپل ازادۍ ورځ په داسې حال کې منځلي چې هیواد د سخت سیاسي اړې غړي او د ترهګرې د ناسور سره مخ دی او پاکستان د اقتصادي سقوط څخه د ځان بچ کولو لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو او هیوادونو نه پورونه ترلاسه کوي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان تیر مالی کال 2022 کې نږدې 11 ارب ډالر غیر ملکی قرضې ترلاسه کړې دي او راپورونه وایي چې مالی کال 2021-22 کې د هیواد بجټ خساره ریکارډ 55 ارب روپو ته رسیدلې او د دې ترڅنګ د 80 ارب ډالرو د تجارتي خسارې سره هم مخ دي. اقتصاد پوهان وایي سکل پاکستان ته د 80 ارب ډالرو نه زیات ضرورت دی چې پکې 21 ارب ډالر قرضې هم ستنول دي. په دې وروستو کې پاکستان او نړیوالی مالیاتي ادارې ترمیز د 1.2 ارب ډالرو د قرضې ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا لوزنامه لاسلیک شوې ده. د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوه ته وایي که د پاکستان سیاستمداران او اشرافیه نن میثاق معیشت نه کوي نو یو پړاو به داسې راځي چې دې ته به اړ کیږي.
کی بدائی چکم اگریمنٹ ہوشی نو پارا کی بدائی چے دابر ٹولو یو کمبائن ڈیسیجن کانسنسس سے بدا ڈیسیجن شوی دا پر سر بر اغری مخیتا بے با یو سیاسی گوند دا اغری سیاسی پیدا چتولو کوشش نہ کئی.
اخوا د اقتصادی چارو یو بل پوهان او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا ڈی وتوی لومبے پاکستان ل د خپل او بو د سنبالولو ضرورت تھی او پدویم پڑاو کی بور ل لینڈ ریفارم یا د زراعت او د زمکو اصلاحات کول وی. خاغلی حفیظ پاشا وای پاکستان هر کال تمنه ته طبقې ته د اربونو ډالرو مراعت ورکوي، او تر څو چې دغه مراعت بیرته نوي اغستلې نو د پاکستان اقتصاد به هم دغه شان رنځور وي.
جو امیر زمیندار ہے 1% کسان، یہ زمیندار جو ہیں 1% 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کب تک چلے گا؟
ہوائی دا پاکستان 1% لوے زمینداران دا حیوات پا 2% مکا قابض دے، او دا حال تر دیر وقت پورے دا سے نشی پاتے کے دے، او دا پاکستان ہر حکومت کرازین ورلا بڑھوں بے لینڈ ریفارمز کول وی. دا پاکستان وزیراعظم شہباز شریف تیر شپا قام تخپل وینا کی ویلی دا آزاد ورزے پا موقع زما زڑ خوشحال ہم دے او ناقرار ہم، ٹول نڑے کے پاکستانیانو تا مبارکی ورکوم، خو پا پرا خزل بدا منل وی چی من خپلو اولادونو تا حغصو ور نکلش ول د کم چې هغوی حقدار وو. د زیاتوی د قام د ویشلو او پارا پارا کولو هڅې روان دي. سیړونکو وای اټمی وسله لرونکي پاکستان په داسې حال کې هم هر کال تر ټولو زیاتې پیسې د وسلو او جنگي سامانونو په غستو لګوي چې د هیواد کې په کروڑونو خلک د ولګي بې وزله، تعلیم، صحت او بیروزګاری د ستونزو سره مخ دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د ازادۍ 15 کاله وشول، خو پاکستان تر اوسه پورې په سیاسي او اقتصادي کړکیچ کې ښکیل دی. پاکستان دې مشکلاتو نه د وترو دپاره د خپلو سیاسي او اقتصادي صلاحیتونو او وسیلو نه په کار اخیستو کې ولې ناکامه شوی دی؟ په دې موضوع د جرمني د ډوچ ویل رادیو په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خپور شوی چې تفصیل یې تاسو ته زمونږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
سخت کال د پاکستان د ازادۍ د ورځې په موقع د پاکستان په حق له د جرمني د سرکاري ریډیو ډوچ ویل په ویبپاڼه یو تفصیلي مضمون خپور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان تر اوسه پورې ولې د خپلو سیاسي او اقتصادي وسیلو نه کار وانه خسته شو، او د 15 کالو د تیریدو باوجود پاکستان نن هم په سیاسي او اقتصادي بوختو کې انخته دی. ډاچ ایول د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان سخت کال د خپل ازادۍ د 15 کالو د پوره کېدو د منځلو په موقع د خاص دستورو بندوبسونه نو کړی، سیوای د دین چې اسلام آباد کې قامی بیرغ جکړې شو، د سره معمولی شان آتشبازي وشوه، او د دې ورځې په مناسبت د 15 روپو د مالیت نوټ چاپ کړی شو. خو مضمون لیکي چې د 15 روپو په دې نیوی نوټ هیڅ خریداری نشي کېدی، ځکه چې دا وخت پاکستان کې ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي اړیګړي د سخت فشار سره مخ دی، او د خارجي قرضو د نه ادا کولو د حیثیت نه د ځان بچ کولو لپاره IMF سره د مالی امداد په بوت کولو خبرې کوي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ډواچ ویل ریډیو سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي کشارې ډېرې زړې دي، ځکه چې د پاکستان بد عنوانه سیاستدانان او افسرشاهي د پاکستان د جوړېدو د لومبه ورځې نه د ملک د شتمنو خلکو نه په زور مال دولت را شوکي. حسین حقانی وایي چې بد عنوانونو علاوه هم د پاکستان د اقتصادي مسلو نور ډېر وجوهات شته دي. دی وایي چې پاکستان تر ننه پورې بهر نه مالونه راغواړي او خپل صنعت له هیڅ ترقی نه ده ورکړي. د ټیکس را غونډولو او د کلهم ملکی پیداوار او د برآمداتو او د کلهم ملکی پیداوار شرع په دنیا کې د ټولو نه لاندې ده. د دې مطلب دا شو چې حکومت هر وخت نیستمن وي، او په یو دور کې هم ورسره دومره زر مبادله نه ده جمع شوي چې سموده پی واړی. حسین حقانی خپل مرکه کې ډواچ ویل ته دا هم وی چې په اقتدار کې راغلو لاندې باندې مشرانو تل په خارجي امداد د وخت تیرولو پالیسي اختیار کړي ده. هر کله چې فوجي اخراجات په هر دور کې بیکچه زیاد شوی دی، او په بنیادی اقتصادی مسلو همیشه سترګې پټې ساتلې شوی دی. پاکستان کی د سیاسی ناقلاری د وجوهات بیانولو په موقع ډاچ ویل خپل مضمون کې لیکي چې د کم سرکاري آمدن اثر خلکو له پور کېدونکو اسانو پریوزي، او د دې له وجې په ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي. په 13 اپریل کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ملک د اقتصادیاتو په ناقص ډول د چلولو په تور کې د عدم اعتماد په ذریعه د حکومت نه لرې کړی شو، خو عمران خان نن هم وایي چې د ده حکومت د امریکې د یو سازش تر مخې نسکور کړی شوی دی. د دمرستیالان اوس لارو کوسو تراوتی دی، او عمران خان اوس د سیاسي ناقلاری علامت جوړ شوی دی. د عمران خان د احتجاجونو د لاسه پاکستان کې سیاسي انتشار خور شوی دی. حکومت نه وار پار خطا کړی دی، او حکومت په دی وار خطایې کې IMF نه په داسې شرطونو قرضونو اخیستو ته مجبور شوی دی چې د هغې له وجې ګرانی زیاته شوې ده، او په دې ملک کې اړې ګړې نور زیات شوی دی. ڈواچیویل خپل مضمون کې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان د فوج په کردار خپل تبصره کې لیکلی دي چې د کلونو راسې د پاکستان سیاست او اقتصادیات د پاکستان د فوج په اختیار کې دي او سیول ادارې ټولې د فوج په پنجه کې دي. د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو تور هم د پاکستان په فوج لګولې کېږي، خو فوج او عمران خان دا تور ردوي. د پاکستان پخوانی زنانه سفارتکاری ملی حالودی ڈواچیویل سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي چې د پاکستان لوی مسله دا ده چې دلته فوج او سیول حکومتونه په منظمه طریقه د خپل نمبر تیرولو لپاره اقتدار کې راځي او دې سیز یو سیاسي خلا پیدا کړی ده چې له عمله نور ډېری مسلې راپورته شوې دي. ڈواچیویل خپل مضمون د خاغلی حسین حقانی په دې تبصره ختم کړی دی چې سلور نیغ په نیغه فوجي حکومتونو او د برائے نام سیول حکومتونو شاته د اصلي فوجي واکدارانو د لاسه د فوج او ولسی قیادت ترمن د بیخوند تعلقات جوړ شوي دي. د پاکستان فوجي جرنیلانو چری هم په سیاستدانانو اعتبار نه دی کړی او د سیاسي قیادت حکومتونه تل د ملک د مفاداتو خلاف بللی دي او همدغه وجه ده چې فوج تل جمهوري حکومتونه په عدالتي او فوجي بغاوتونو ختم کړی دي.
دا وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې خپل حکومت د ختمېدو تور به په پوز او امریکای لګاو او دغه یو امریکایي سازش ګرځولې وو، وسی ویلي چې امریکای سره خه تعلقات واړي. د عمران خان سیاسي مخالفین وای په امریکای د تورونو لګولو ورستو وس د تاریخ انصاف ګوند په امریکا کې د یو کمپنۍ خدمات د دې مقصد د پارل تر لاسه کړی دي چې د دې ګوند تعلقات د امریکای سره خشي. په دې موضوع نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د بے باورې پریکړې په نتیجه مرکز کې پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمې دو تور به د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امریکا لګولو. خو اوس عمران خان وایي امریکا سره ښه تعلقات غواړي. د عمران خان سیاسي مخالفین او رپورټونه وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا امریکا سره ښه اړیکو لپاره د ګوند په امریکا کې یو کپنی خدمت هم ترلاسه کړی دي. بل حکومت ختمې دو تور یو امریکایي سازش ګرځولو پس تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور کې یو جلسې ته وینا په وخت ویلي دي چې دوی د یو هیواد هم خلاف نه دي او په امریکا واضح کوي چې دوی د امریکا خلاف هم نه دي، ځکه چې د پاکستان زیات برآمدات او کاروبار امریکا سره کیږي او دوی امریکا سره ملګرتیا غواړي خو غلامي نه. دې بیان پس واکمن پاکستان مسلم لیگ یو وزیر مصدق ملک ویلي دي چې عمران خان په امریکا ته بد رد ویل او اوس ورنه معافي غواړي او د پاکستان تحریک انصاف امریکا سره تعلقات ښه کولو لپاره په امریکا کې یو داسې کپنی خدمت ترلاسه کړی دی چې مشر یې د پاکستان ایټومي پروګرام مخالفت کړی وو.
یہ سب لوگ یعنی ہم تمام لوگ آپ تمام لوگ سب ایجنٹ ہیں، ہم کس کے؟ امریکہ کے. پر کمپنی کس نے ہائر کی امریکہ میں؟ لابنگ پی ٹی آئی نے.
مصدق ملک وی عمران خان ټول مخالفینو ته د امریکای ایجنٹ وی، خو به امریکای سره ښه تعلقاتو لپاره امریکای کپنی خدمات هم اخلي. سیاسي څېړونکی ډاکټر سرفراز خان وی موجوده د پاکستان سیاسي حالاتو کې دوه حکومت او عمران خان هر وخت په یو بل د خدداري او د امریکای ایجنٹ تورونه لګوي، خو د ولس سم سری دي او هل یې سده په دې سو کوم خبره نه کوي.
واسطے دے مقابلہ دا شروع دا اصل ایشو دو بو دا مہنگائی دا تعلیم دا پیت علاج دا کورون دا پشا پاتی دی اور دا یو بل دا زیاد وفادار ہے دا فوج سر دا چا دی اور بل سو غدار دا میچ شروع شئے دے دا سو پورے چی دے جس تم نہیں راغلے دا ٹول میڈیا کی دا اگر ڈائریکٹڈ میڈیا دی میڈیا والے آ خبر راتلے شی چکم اسکر فوج چی دے اگر پریگی دی کم اگر پریگی دی آنی شی راتلے من دا ٹول اگر طرف نگاتے جوڑ دے او خکاری دا سے چھ سو پورے دا تمام سیاسی پارٹیاں نے اپس کے پویا نشی پا دے خبارا خکاری دا چھ نواز شریف ہو اور پیپلز پارٹی والا اپس کے پویا شروع ہو عمران خان چھ دے دا لو با بیا واپس آگا شان شروع کرے وا بس دا تمرالا کے دے شی دیم پویا شی سمو دے پس یا دا دا مرگریم پویا شی سمو دے پس او بیا دی تمشی کنے دا با دیسی جاری دی.
په امریکا تورونو ترڅنګ خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان د پاکستان ریاستی ادارو خصوصا په پوس هم سخت تنقید کوي. هغه پوس د چا په حق له عمران خان سیاسي مخالفین وایي چې د دې په مرسته د عمران خان حکومت جوړ شوی وو. د غشان یو تازه بیان کې عمران خان انتخاباتو کمیسون باندې دا تور لګولې دی چې دا اداره د دوی خلاف سازش کوي او د سازش مقصد نواز شریف واپس راوستل دي، خو انتخاباتو کمیسون د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
قدر منو ویدن کو دادا وایس اف امریکا ډی ودا ناتای دا رپورټونه وای طالب وسلوال د سوات د مټې د غرونو نه بیرته ستانه شوې دي چې فزدي ممکنه پوزي عملیات هم ودرېدلی. هر څه قضایي خلک په سیمه کې د طالبانو په بیا راپورته کېدلو اندېښمن دي او احتجاجونه کوي، خو د پاکستان پوځ وایي دغه خبرونو ته بې ځایه هوا ورکړل کېږي. تفصیل پہ د ډیور ډیو خبریال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د سوات په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د غزمو او فعالیتونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خورېدو وروسته تېره ورځ دغه سیمې ته په لویه کچه امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړل شوي وو او صوبایي حکومت په دغه برخو کې د عملیاتو ترسره کولو ویلي وو، خو تېره شپه ناوخته بیا څرګند شوي خبرونو تر مخه چې په کومو سیمو کې وسلوال موجود وو اوس د هغه سیمو څخه بیرته تللي دي. په دې اړه چې د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی، خو تل خبریال مشتاق یوسفزئی په ټویټر لیکلی، معلومه شوې ده د غوسلوال د دیر د لارې بیرته افغانستان ته وړیدلې دي او د حکومت لخوا عملیات په دا وخت ځنډول شوی دي. په سوات کې د مدني او سیاسي ټولنې فعال خورشید کاکجی ویوی ډیو ته ویلي دوی د دغه صورتحال تر مخه یو قامی جرګه هم رابللې ده او غواړي چې حکومت په مستقله توګه ولس ته د حفاظت ورکولو خپلې ذمہواری ترسره کړي. بلخوا بیا د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سواد کې د غیر قانونه ډلې تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو په لوی کچه د موجودګۍ په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي را پیدا کړې شوې ده او داسې خبرونه له مبالغې ډک او تیروستونکي دي. خو بیا په دغه اعلامیه کې پوز زیاته کړي چې د سوات او دیر ترمنځ د غرونو په سرونو ډیر په کم شمیره وسلوال لیدل شوي چې هغوی له آبادۍ لري دي او د دوی سارنه په مکمله توګه روانه ده او د ټولو امنیتي ادارو له لوري د دغه سیمو خلکو د حفاظت لپاره ضروري ګامونه پورته کړل شوي دي. په پیښور کې مشته خبریال محمود جان بابر وای هر څو چې تیر وار په سوات کې ولس د وسلوالو لوجه ډېر سختې او تکلیفونه لیدلی، خو دا واري ښکاری داسې چې ولس هم د دوی پر ضد ولاړ لیدل کیږي.
نو هغه وخت دا سوچ غو ایدیل وخت د طالبانو اوس په طالبانو لپاره دا مشکل چې عام ولس هم نه واړي وګوره د پیرو د سوات خلک راوتي په سړک دي کنه هغه هم نه واړي دي او بل دا چې اوس د ټکنالوژي راغلي دا خلک د څیرو باید ویډیو جوړي او ډایرکټ حکومت ته لیږي نو د طالبانو د پټېدو اوس امکانات لږ کم دي. زما په خیال باندې هغې لپاره به دا صورتحال مشکل وي.
د سوات څخه را رسېدلې خبرونو تر مخه چې په مټه او کابل سیمو کې تېره ورځ د امنیتي قواو لخوا ګزمې هم ترسره شوې دي، خو بیا د وسلوالو د وټلو د خبر وروستو عملیات ځنډول شوی. البته په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له لوري تر دې دمه باقاعده توګه څه نه دی ویل شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. کال 2009 نه تر 2009 هم پورې د طالبانو ظالمانه دور په سوات کې د ډیرو ماشومانو ماشوموالی او راتلونکي ژوند د همیش لپاره متاثره کړی وو. خو ملاله یوسفزی یو داسې ماشومه وه چې په سوات کې د طالبان مخالفت داسې وکړو چې دنیا ته یې دغه غږ ورسوو، خو د سوات ډیر داسې ماشومان چې د دغه حالاتو مقابله یې ښه په نره کړې وه اوس دغه ځوان کول چې عملی ژوند کې قدمونه ږدي یو ځل بیا د طالبانو سوات کې په ورتګ او دغلته په عملیاتو اندېښمن دي. هغوی څه وایي؟ تفصیل یې سادیا قاسم چا په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
نیلم چټان په رستو کې په سوات کې وکالت شروع کړی، خو هغه د ماشومانو د تحفظ لپاره د وسلو خلاف کمپاین کې هم مخکې مخکې ده. د دې وجه دا ده چې هغې خپل وړوکوالي کې د طالبانو ظلمونه او تشدد په خپل سترګو لیدلي. نیلم چټان د نهم جمعه زده کړې کولې چې سواد طالبانو په خپل ولکه کې واغستلو او د جنکو سکول ته تک باندې بندیز ولګولو.
کله چې هغوی اعلان وکړو چې د سواد د خالی کړی شي او د سواد نه د خلک لاړ شي، بل هغوی دا اعلان وکړو چې جنکۍ به سکولونو ته ناراضي، نو چونکه مونږ ته پته لګېده چې زمونږ په تعلیم باندې ډېر زیات بد اثر پیوځي، نو هغه ټایم کې مونږ دا کول چې ځان له لوکل ټیوشن سینټرز ته بدلو یا به خپل فیملی ممبرس چې کوم کسانو چا چې سبقونه ویلو دا هغوی نه به سټډي کوله، پر ټول یو شان ډېر بد اثر راغلی. او خو زیات اثر چې راغلی او هغه په ښځو، ځکه چې هغوی به وي ښځې به سبق نه وای، نو مونږ ډېر متاثره شوي وو.
نیلم چټان ته نن هم یاد دی چې د هغې د پلار دا ارمان و چې په سوات کې هغه اولنۍ زنانه وکیله شي، خو دغه ارمان پوره نه شو. پرستو کې په سوات کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانې کولو باندې نیلم چټان غوندې تکړه میرمنې هم پریشانه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده د داسې قسمه بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه پس بیا ژوند شروع کول څومره ګرانو.
تب دوباره هغه ځینې بیا سفر شروع کې، هغه ته بزان تیارې مینټلی بزان تیارې، بیا به مینټلی هغه معاشره به هم ځان ته جوړی شي. او زه به دې روان یم خو چې دا خلک هم دا هر څه اکسپټ کړي. د 2008 نه بعد ډېر په مشکله سره دې عدالتونو ته جنکۍ را روانې شوې دي، او ډېر په مشکله سره چې دي هغوی په دې کورس کې ځان له یوځای یو مقام جوړ کړی دی. سبا که فرض کړه حالات خراب شي، نو اول نمبر به بیا زمونږ دا کومه طبقه چې دا اول نمبر به دا چې دې ته به ګوته نیولې کېږي.
احسان علی خان هم د اسلام آباد یو پوهنتون پرستو کې د جرنالیزم زده کړې سرته رسولې دي، او د نورو ځوانانو په شان ته په سواد کې د امن مطالبه کوي، ځکه چې هغه ډېر کم عمر کې په خپل بمونه او چاودنې کتلې او د دې اثراتو نه خبر دي.
ظاهره خبره ده چې داسې خلک چې هغه یو ځل په یو بدامنۍ په دور باندې تیروتي، نو خامخا هغه وخت ورته واپس یادیږي، هغه یې تشویشي. زما نور ملګری چې دي چا ځان له ټوریزم کمپنیانو کلاو کړی دي، چا دکانونه کلاو کړی، او داسې سټیج دی چې خپل خپې مضبوطولو کوشش کوي کنه جی، نو په هغه وخت کې داسې تشویش او کنفیوژن او یره خوریږي. ظاهره خبره ده چې دا په هغه ارسه باندې اثر پرې وباسي.
سواد کې ځوان کل د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي، او حکومت نه غوښتلي دوی له باور ورکړي د دوی د ولکوالي په شانتي د دوی ځواني به هم د بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه ښکار کیږي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، سیدو شریف، سواد.
درمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان د هرنایی کوست سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې دي، چې پکې د عوامي نشتر ګوند یو فعال وجل شوی او 15 تنه پکې جوبل شوې دي. الفاپه وز ویلي په ترګریز بریټ کې دوه اسکر وجل شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیوا رډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کوټي د سیول روختون ویان وسیم بیگ په خبره څلور تنه ټپیان په روختون کې تر درملنه لاندې دي، چې پکې د یو حالت له خطر سره مخ دی. د هرنای د ځای رسنې کارمندانو د نوم نشکار کولو په شرط وډی وته ویلي د 14 اگست په شپه د لوی او وړو وسلو ډزې وسوې چې په نږدې آبادی کې ګولې لګیدلې وي. د دې ډزو د پیشي پر ضد ځای خلکو او سیاسي فعالانو نن د 14 اگست په ورځ د نږدې آرمی د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کړی، او پر هم مهال د احتجاج کوونکو او د آرمی د عسکرو ترمیان دا واقع رامنځته شوی ده. د یادې پیښې په اړه پوز او نه هم ایالتي حکومت څه ویلي دي، خو د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې اس پی آر لخوا ورسنۍ ته په لیږل شوي بیان کې دا وسوي د اګست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنایي خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټه برید وکړ. د پوز په دې بیان کې زیات شوي چې د ترهګرو برید په کامیابۍ سره شنډ کړی، وای ترهګر غرونو ته تښتیدلی. د اردن نیوز په نامه پانی د پوز له کاوله په بیان کې لیکلي چې د ترهګرو او امنیتي ځواکونو د غزمی د ډلې ترمنځ په داسې حال کې د ډزو تبادله وسوه چې د تشتیدلو ترهګرو د نیولو او محاصره کولو هڅه وسوه. د اس پی آر د بیان له مخې د نشتی پترڅ کې د پاکستان د پوز دوه سرتیری نایک عاطف او سپایي قیوم له ترهګرو سره د مقابله په وخت وژل شوی دي، او د پوز یو بل افیسر میجر عمر په ګډون د جګړې پر مهال په ګولۍ د لګیدو له امله 15 پوځي عسكر ټپي شوی هم دي. خود د پوز په بیان کې د احتجاج کوونکو او د وژل شوي ځوان او هم دغه سي د ټپيانو د پیښې ذکر نه دی سوی. د نېشنل کومي مومنت یا ان ډي ام ګوند مرکزی سیکرټري مزمل شاه په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې لشپې د پوز لوري پر آبادی دازي وسوي د غي پیښې پر ضد پر 14 اگست ځای خلکو د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کاوه چې ور باندې د عسکرو لوري یو ور بیا دازي وسپي او په نتیجه کې یو سیاسي فعال خالق داد وجل سوی او 15 نور ټپيان سوی دي. د یادې پیښې د نور تفصيل او د خلکو د تورونو د جواب په اړه مو د بلوچستان د داخله چارو لمرستیال ضیا لانګو او د هرنایل لمرستیال کمشنر سردار رفیق ترین سره د ټلیفون او واتس اپ لالارې د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نسبو. د یادې پیښې پر ضد پر ټولنیزو رسنیو هم تود بحث او پر پاکستانی ځواکونو سخت نیوکه سوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د یادې پیښې ځینې ویډیوګانې خبرې سوي چې پکې خلک د عسکرو د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کوي او په دې وخت کې ډزې هم اوریدل کیږي او د خلکو لوري دوه ځوانان په ټپي حالت کې راخستل سوي دي. هرنای پښتون میشته سیمه ده، هلته د کویلی ډیر زیات قانونه یا زیرمې دي. په دې سیمه کې وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه سوي چې زیاتره وخت یې ذمہواری بلوڅ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې مني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په دغه هیواد د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره سبا یعنی د ګل په ورځ په 15 اگست په ټول هیواد کې د عمومي چټۍ اعلان کړی دی. طالبان د کال 2020 د اگست په 15 نیټه د پخوانی صدر اشرف غنی په مشرۍ کې حکومت د ختمولو وروسته واک ته رسیدلی وو، خو تر اوسه یې په نړۍ کې یو ملک هم حکومت نه دی تسلیم کړی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې عدنان رشید وړاندې کوي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا یعنی د ګل پورس په ټول هیواد کې عام رخصتي اعلان کړې ده. طالبان د کال 2020 د اگست په 15 نیټه هغه وخت واک ترلاسه کړو کله چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت پړنګ پیل شو. طالبان د کال 2020 د اگست په 15 نیټه ارګ ته داخل شول. طالبانو کابل ته د داخلېدو څو ورځې وروسته خپل حکومت اعلان کړو چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه یې هم شموله نه بولي او د طالبانو د حکومت ټول غړي مليان دي او یو خزه پکې هم نشته. د یو کال تیرېدو باوجود د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه لري پیژندلې. یو څو ورځې وړاندې د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تازه مرکه کې ویلی وو چې په افغانستان کې په یوازې سر واکمنی کول ناممکن دي. نوموړي ویلی دي د جمهوریت په سقوط کې ډیرو سیرو او لاس لرلو، په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مشر عبدالله. د افغانستان د تیر حکومت په سقوط سره د دغه هیواد د پولیسو او ملي اردو نظام د منځ لاړو او اقتصادي نظام یې هم د ستونزو سره مخ شو او د هیواد نه ګڼ خلک مهاجر شول. تیر کال کابل ته د طالبانو ور داخلېدو په وخت امریکایي ځواکونه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې میشت وو او د دغه هیواد څخه امریکایي او افغان وګړي ایستلو پروګرام پیل کړو. د راپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت وروسته خوښه 1,00,000 نه زیات افغانان د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون نور اروپایي او ګاونډي هیوادونو ته پکړه شوې دي. د راپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت وروسته د 1,00,000 نه زیات افغانان د امریکا په ګډون نور اروپایي هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته پکړه مجبور شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جولای په 15 د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د عام معافی اعلان باوجود د مخکینی حکومت 120 مشران او امنیتي غړي وجل دي او د 130 نور یې نیولې دي. په رپورت کې ویل شوی دي چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو او حکومتي چارواکو د زورنې او ناوړه چلند 45 پیښې هم ثبت کړې شوې دي، خو طالبانو دغه رپورت رد کړه دی او دغه پروپاګاندا بلل دی. بلخوا په افغانستان کې د جنکو له تعلیم د خزو د کار په ټولنیزو او سیاسي غوندو او په سفر باندې د پابندۍ لګیدو په اړه هم اندېښنې خوده لشي وي دي. د بشري حقوقو د سازمان تیر اونۍ ویل په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، د میرمنو او د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې کړې ژمنې ماتې شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو سبا د خپل حاکمیت یو کال پوره کېدو مانځلو په مناسبت د مراسمو ترسره کېدو خبر ورکوي، خو یو شمېر افغانان چې په افغانستان باندې د طالبانو د حاکمیت وروسته د هیواد څخه وتلي، د اګست 15 نېټه د افغانستان لپاره توره ورځ بلي. یو شمېر دغه افغانانو په ټولنیزو رسنو فیسبوک او ټویټر خپل پروفایل عکسونه تور کړي دي. د حمید فراز په نوم افغان خبریال چې اوس مهال هیواد څخه وتلی دی، په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، سبا د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ ده. سمیرا حمیدی بیا ویلي دي چې طالبان سبا د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، لوږې، زور زیاتی، د یو کالن حاکمیت کلیزه مانځي.
درمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی وا خبری خبرونه ته وګه. په افغانستان کې ډیر پخوانی جهادیان اوس د تعلیم او کمپیوټری تربیت لور ته راوړل دي. د افغانستان د مواصلاتو او د هوا بازی د وزارت غړي جلالی ایف پی خبری ادارې ته ویلي چې کله غیر مسلمو د دوی په هیواد قبضه کړی و، نو دوی ته د بمونو او ټوپکو ضرورت و، خو اوس دوی تعلیم ته ډیر ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علی وړاندې کوي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د وخت ترلاسه کول وروسته د طالبانو په سونو ټوپک ماران یا خو په خپل مرزي سکولونو ته ستانه شوې دي یا خپل کمانډرانو بیرته ورلېګلې دي. زیاتره طالبان د مدرسو فارغ دي یا صحده یې قرآن او نور اسلامي درسونه لوستلې دي. د افغانستان زیاتره زاړه پاله ملایان چې په خاصه توګه د طالبانو کړی دي، هغوی د انجینرۍ او د طب غوندې د یو څو علومو د زده کړو نه علاوه د نورو عصري علومو په اړه اندېښنې لري. ګل آغا جلالی وایي دنیا مخکې روانه ده، ځکه دوی ټکنالوژي او نورو جدیدو علومو ته اړتیا لري. د طالبانو د مواصلاتو د وزارت غړي جلالی تر 15 کال پورې د مخالفینو د وژلو لپاره هر شپه په بمونو خښولو تیر کړی ده، خو اوس یې د کمپیوټر زده کړې شروع کړې دي. د حکومت بیان بلال کریمی ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې ډیرو مجاهدینو چې خپل زده کړې نه دي ترسره کړې، دوی د جلالی په شان بیرته خپل تعلیم شروع کولو ته لیواله دي، او زیاتوي چې دا د تعلیم سره د افغانانو مینه ښایي. خو په هیواد کې تعلیم هم یو ستونزه رامخته شوې ده. د طالبانو د وخت ترلاسه کولو راهسې د نجونو سیکنډري سکولونه تړلي شوي دي، او طالبان وایي د مشرانو د امر انتظار کوي. کله مشران ورته اجازه ورکړي، دوی به د جنکو د پاره تړلی شوی سکولونه بیرته پرانیزي. د ځینو مشرانو د خوا د ژمنو باوجود په دې عمل تر اوسه نه دی شوی. د موسیقي او د مجسمه جوړونکو درسونو نه علاوه د کالجونو او یونیورسيټو زیاتره نصاب هم په خپل ځای ساتل شوی دی، خو د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره ډیر تعلیم پوهان هم د هیواد نه وتلي دي، ځکه کالجونو او یونیورسيټو کې د استادانو کمی یو ستونزه هم شتون لري. خو د جلالی غوندې ځینې طالب زده کوونکي غټې منصوبې لري. د کابل مسلم انسټیټیوټ کې تر 3000 پورې زده کوونکو کې نیمه خزې دي، د کې تر 300 پورې د طالبانو وسلوال هم شامل دي. هلکانو ګیر ساتلی وي او د طالبانو پټکی یې تړلی وي. ایف پی خبري ادارې لیکي چې دته د سفر په وخت یې ولیدل چې د درس وروسته ځینې هلکان یو وی مخصوص کمرې ته ورغلل او خپلې تمانچې یې راواخستلې. په دغه کمره کې د هلکانو جنکو شریک عکسونه هم لګیدلی وو. د سکول یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط ویل دي چې کله طالبان مکتب ته ورشي، نو خپل وسلې دوی ته وسپاري او دوی دې ته نه پریښودل کیږي چې د خپل حیثیت یا طاقت نه فائدہ پورته کړي. امان الله مبارز د 13 کالو په عمر کې د طالبانو سره ملګری شوی وو، خو د تعلیم شوق یې نه دی پریښودلې. مبارز چې اوس د 15 کالو دی او په طالبانو کې یې د خپل مقام معلومات نه دي شریک کړي، ویل دي چې د په هندوستان کې په یونیورسيټي کې د زده کړو لپاره کوشش کړی وو، خو د انګریزي په مضمون کې پاتې راغلو، او همدا وجه ده چې د په مسلم انسټیټیوټ کې داخله واخیستله. د ده په مقابله کې محمد صابر ډیر په خوشاله ده، مني چې د طالبانو د استخباراتو لپاره کار کوي او په دعوت یونیورسيټي کې زده کړې هم ترلاسه کوي. د وای د طالبانو د بری روستو سکالې پیر تخپل تعلیم شروع کړي دي، لکه د جلالی غوندې د هم خپل تعلیم په نیمه کې پریخودلې وو او طالبانو سره ملګری شوی وو. د به هم بمونه خخول او په وردګ ولایت کې به د رور سره په مخالفینو بریدونه کول. د ایف پی خبری ادارې سره په خبرو کې ټول طالبانو ویل دي چې دوی د خپل هیواد د ترقۍ لپاره تعلیم ته بیرته راغلي دي، خو دوی په انجونو د تعلیم د بندیز په اړه څه فکر کوي؟ دا پوښتنه چې کله ایف پی خبری ادارې د مبارز نه وکړه، نو هغه وویل چې د امارت د غړي او د یو ځوان طالب علم په حیث د خپل شخصي رائے ده چې هر چاته د تعلیم ترلاسه کولو حق پکار دی، جونې هم د هلکانو په شان د خپل هیواد خدمت کولی شي. جلالی وای هیواد ته چې څومره د ځوانانو ضرورت دی، هغه همرا پیغلو ته هم اړتیا لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
اگر من اوریدن خدا د وایس آف امریکا دیوا ده. خو یوکرین کې جګړه لا هم توده ده او یوکرینی چارواکي اندېښمن دي چې روس د ژاپوریژیا ایټمی بټۍ باندې پر لپسې بریدونه کوي چې ورسره په دغه سیمه کې د جوهري حادثاتو اندېښنې را پیدا شوې دي. د یوکرین د جګړې په اړه روسي معلومات ماوس جلیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د یوکرین د ژاپوریا ایټمی بټۍ په شاوخوا کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري، چته چې اوکراینی چارواکي په روس تور لګوي چې بیا بیا په تاسیساتو راکټونه توغوي چې لوجه د اټمی حادثه مخه تراتلو خطر دی. د اوکراین صدر ولادمیر زلنسکی د خالی شنبه پشپه په یو ویډیوي وینا کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه به هغه روسی ځواکونه په نخښه کړي چې په پلانټ یا له هغه څخه ډزې کوي. هر روسی عسكر چې په پلانټ ډزې کوي یا په پلانټ د ډال په توګه استعمالوي باید پدې پوه شي چې هغه زموږ د استخباراتي ایجنټانو لپاره او زموږ د پولیسو لپاره یو خاص هدف جوړ شي. دلنسکی وویل دوه خواوې په یو بل تور لګوي چې د وسلو کارخانې ته نږدې د وسلو ډزې کوي چې روس د مارچ په میاشت کې په اوکراین کې د يرغل لږ وروسته نیولې. د پلانټ چلوونکي رپورټ ورکړي چې تاسیسات د تیره اونۍ کې د اروپا تر ټولو لوی اټمي بټۍ کې د راکټونو د اورونو د زیاتوالي وروسته د تاپکاری او د اوروژنې معیارونو سرغړونې د خطر سره مخ وو. د اوکراین د اټمی برېښنا چلوونکي انر ګوټوم ویلي چې د نایتروجن اکسیجن سټیشن، د کورنی فاضله موادو پمپ کولو سټیشن او ګډ مستندوی ودانې د بمبارۍ له وجې سخت زیانمن شوې دي. اپریټر ویلي چې اور د برېښنا د پلان نه بهر د اوروژنې څنګه کې لګېدلې. چارواکو دا هم ویلي چې یو ګولا د برېښنا په ترانسفارمر لګیدلې چې د هواد د برېښنا شبکې ته خطر رامنځته شولې. د اټمی انرژي د نړیوال ادارې مشر ویلي چې د اټمی تباهۍ رښتینی خطر شتون لري تر هغې تر څو چې جګړه ودرېږي او پلټنه کوونکو ته د تاسیساتو دننه تلو اجازه ورکړی شي. ملګري ملتونه د اټمی برېښنا بټۍ ته د سمدستي رسای غوښتنه کوي، ځکه چې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو د مارهایټس ښار باندې د سلویختو نه ډېر راکټونه توغولي چې د برېښنا د بټۍ څخه د نیپیر سیند په خوا کې دي. هغه روسي ځواکونه چې دا کارخانه یې نیولې وه تورن دي چې د اوکراین په پوځي پوستو د ډزو لپاره یې د ډال په توګه کاروي. د تیرو دوه اونیو راهیسې د دغه پلانټ د نږدې سیمو کې د درنو ډزو رپورټونه ورکړل شوي دي. روسی ځواکونه د تاسیساتو کنټرول لري خو اوکراینی عملی د دی پلانټ فعالیت ته دوام ورکړي. بلخو انټرفاکس د روس د دفاع وزارت په حواله رپورټ ورکړي چې د خالی شنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د نورو جګړو په ترڅ کې روس اعلان کړی چې د دوی پوز د اوکراین د دونیسک سیمې ته نږدې د پسکی کلی مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې روسی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د کرماتورک ښار ته نږدې د امریکا لخوا د هیمرس راکټ سیستم او دې سیستم لپاره د ګوله بارودو یو ډیپو تباه کړی ده.
حضرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ته غوږی. په بلوچستان کې د پشکال بارانونو نه راغلي سیلابونو له امله دغلته د ملو شو کسانو شمیره یو سل نوی نه هم زیاته شوې ده. د ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای چارواکي وایي متاثره سیمو ته امدادونه رسولې شوې دي، خو د سیلاب متاثرین وایي دوی اوس هم د شنه اسمان لاندې ناست دي او احتجاج په توګه د کوټې چمن لویه لاره هم بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نعمت الله سرحدي په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د ضلع کلاودلا مرستیال کمشنر منیر احمد کاکړ وویل چې تیر دوه ورځې څخه روان په شکل توفاني برانونو له امله یوازې په کلاودلا ضلع کې 12 کسان وژل شوي دي او 15 نور سخت ژوبل دي چې شاوخوا تر زره پورې کورو ته زیان رسېدلی دی. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې یا پی ډی ایم په خپل تازه رپورټ کې په ټوله صوبه کې د تیر ماښام پورې د مړو شمېره 138 شوولې ده، خو آزادې سرچینې بیا دغه شمېره 120 نه هم سیوا شي. دوی ورځې مخکې په کلاودلا ماشکا سیمه کې درې ډیمونه سیلابي اوبه وړي وو چې له امله په سوونو کورونو ته زیان اوښتی وو، چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم پر دغه پیښه غمرازي ښکاره کړې وه. خو په کلاودلا کې سیلاب متاثرینو د حکومتي امداد د نه ورکولو په ضد احتجاج وکړ او د کوټې او چمن تر مابینځ لویې لارې بنده کړل، چې بیا د چارواکو سره د خبرو وروسته دغه لارې احتجاج کوونکو خلاصه کړل. د سیمې یو سیلاب ځپلې صابر شاه ویډیو ته د خپلو مشکلاتو په هکله څه دارنګ وویل.
دا اوس کوم بارانونه او کوم سیلابونه چې زموږ په علاقه باندې راغلي دي، تقریبا په 100% کې 80% درخت او مځکو ته تاوانونه رسېدلي وړي دي، او دارنګ کوم لارې چې دي همدرف لارې چې د بازار پورې دا ټول خرابې دي بندي دي. علاقه خلک د ډیر ستړو ستونزو سره مخامخ دي، هیڅ سهولت نه رسیږي، علاقه ډیره ځپلې ده.
بل خوا ته هم د زدکلاردلا توبه څخه سیمې یو سیدون کې نصرالدین و ویډیو ته وویل چې 13 شپه سیلاب یو بود د دې په سیمه کې درې کسان ویوړل.
اور چې کوم سیلاب راغلی و جلګه کې کلی شوالی سالیزی کې، په هغه ځای کې درې کسانو وو ژوند کړیو، په هغه کې دوه کسان خپل ژوند لاسه ورکړي، ایو ځوان بلته علاقه والا خلک مدد سره د وبو څخه راو. او دا رنګ نور ډیر سیلابونه راغلي، توانونه کړی درنه پوری ایست حکومت طرف څخه یو امداد نه سو او نو امدادي ټیمونه راغلي.
بل خواته د کوټه او کراچي ترمنز لوی لار هم د وتل په مقام نن درې مورزم د سیلابي وبو څخه بنده پاته و، او په دغه لوی لار کې په سوونو مسافر بسان او مال بردار ټرکان ولاړ دي. د کوټه او تپتان ایران او د کوټه او چمن ترمابین زریلوی لاین هم سیلابي وبو وړي دي، چې د یادې سیمه هم بلوچستان اله د ستر شهر کوټ سره رابطه پرې ده. د پاکستان د کامی قدرتي اپتون په وخت انتظام ادارې یا انډیمي ویان ویل دي چې بلوچستان ایالت کې نه ډیر زره سیلاب متاثرون ته خوراکي مرستې رسولې دي، او په متاثرونو کې 15 زره خیمه، 14 زره ترپالونه او 3 زره کمبلې هم بشیلې دي. سنن د اتوار په ورځ د شپې 2000 نور سیلاب متاثرون د پاره هم نوې مرستې بلوچستان ایالت ستر شهر کوټ ته روانه کړې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا، چمن.
ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا دی. دا د پاکستان د نورو برخو په شمول په خیبر پښتونخوا کې هم د دوایانو کاروباریان وای د ژوند بچکون کې دوایانې کمی شوې دي، چې له وجې زیاتره ناروغان د دوایانو د نه ترلاسه کېدو له امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو له دوایانو ماهرین وای د ډالر د بای د زیاتوالي له وجې په نړیواله کچه د دوایانو خام مال ګران شوی دی، او په پاکستان کې د زیاتو ټیکسونو، توانایی د قیمتونو او زیاتوالي لوجه د دوایانو د کپنیو پیداوار هم کم کړی دی. خو بیا د مرکزی حکومت لخوا د دوایانو د کمی او د کپنو د لګښتونو معلومولو د پاره یو کمیټه هم جوړه کړی شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوریډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
جانگیر خان په مردان خار کې د دوایانو کاروبار کوي. دوی وايي په مارکیټ کې 40% د ژوند بچکون کې دوایانو کمی دي، چې له عمله یې نه یوازې د دوایانو بیې زیاتې شوې، بلکې مریضان هم مشکلات سره مخ دي. جانگیر خان وايي د مزغو، زړه د ناروغي او د ټی بی نه علاوه د ماشومانو د مختلفو ناروغو دوایانې نشته.
شاید خو دینن سبا دا دماغ د دوای د مرګي دا د دوایانو شاید ډېر زیاتې، او هغه خدا سي چې مریض وایي چیرې مونږ روټه نه خورو، خدا ګولې دي خورو. 30-40% عام میڈیسن شارٹ دی په مارکیټ کې نشته، هغه چې استعمال او ډیمانډ ډېر زیات دی پښتانه مارکیټ کې، یا کپنو پبلک کړي دی پته نه لګی دی موږ ته. د ماشومان په کې زیات دوای نه سسته چې هغه نه سبب بلک باندې ملاویږي، پبلک باندې چې دکاندار وړي بیا مخکې کسٹمر اغشتې نشي، لکه چې په غیر 800 یو مخکې کسٹمر له په 200-300 روپے ورکه.
سړنی وايي په پاکستان کې د دوایانو زیاتره خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي، او د جون او جولای په میاشت کې د روپے په مقابله کې د ډالر بیا 250 روپے تر رسیدلې و، چې عمل یې کاروبار کوونکو او د قیمتونو د تړلو ادارې اډریپ ترمنځ د کاروبار کوونکو لخوا په قیمتونو کې 40% اضافي د مطالبي ورستو اختلافات هم راوړاندې کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د دوایانو ماهر ریاض علي وی وی ډیو ته وایي د ډالر بیا د زیاتوالي نه علاوه د حکومت لخوا د مالی او توانایي د زیاتو بیو له امله د دوایانو په پیداوار لګښتونه زیات شوي، او د هغې له وجې د ژوند بچکوونکي دوایانو پیداوار کم شوي.
زیاتره هم مال زموږ چینه نه راځي، دا ول خو چینه
جی دا کرونی دا وجه بند وا بیا چې کم دی ډالر فلکچویشن هم راغی بیا دا بارډر هم پکې مسله راغله نو الیکټریسټی آی وخت چې کم کاسټو او نن سبا نه په ډبل ټریپل باندې شو بل د دې مونږ دلته پاکستان کې دومره ټیکسز او میټیریل کم کړی دی او پروډکشن یې کم شوی دی چا سره لګ ډیر دی نه په بلیک کې ورکی
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دوایانو د کمی ستونزه د حل کولو لپاره خصوصي ټیم جوړ کړي او دغه ټیم د دوایانو د کاروبار کونکو سره ملاقات کړي دي او څېړنې وايي د کمپنو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د دوایانو بیو کې 30% اضافه وکړي خو حکومت دغه غوښتنه لا نه منلې. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن یو ځل بیا د یو شاعر او لیکوال ژوند او فن ته کتنه کړې ده. راځئ چې تفصیل یې په دغه رپورټ کې واورو.
خو ګورېدونکو، نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ښاغلی عبدالقیوم مروت. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلند دستوری کې د خاغلی عبدالقیوم مروت په حوالہ داسې لیکي. وی چې خاغلی عبدالقیوم مروت په کال 1947 عیسوی د دسمبر په 25 نیټه د حاجی حکیم خان کرا زیږیدل و. د ټانک اوسیدونکو دی. پا قام مروت تے پا تعلیمی لحاظ سره بی اے کڑے دا او لنبے ملازمت پا بینک کے شروع کڑے دے. پا ادبی نڑے کے دا قیوم مروت پا نمان دے پی جندیش شاعری دا کال 1947 پیتمیسوی نا شروع کڑے دا پا اردو او پختو دوالو جبو کے لکل گئی. د شعر و شاعر نه علاوه افسانه، ناول او کالم نویسی فنی موضوعات دی. د پیښور په بانګ حرم او شاباز اخبارونو کې په پښتو او په اردو کې ډیر ترسکون کلمونه د خامخا په نوم لیکلي دي. ښاغلی قیوم مروت د مقصدی شاعر حامی دی. په بنیادی طور باندې نظمګو شاعر دی خو غزل هم لیکي. د ده په نظمونو کې جوش او د جذبې شدت ښکاره ښکاري. د ژبې پاکوالی، صحیح محاورات، شوخی، رنگینی، طنز، نوي موضوعات او بې تکلفي د ده د شاعرۍ اهم خصوصیات دي. د ده د نظمونو نه د وطن او د قوم مینه ساسي. دې د الفاظو په استعمال کې ډیر زیات د احتیاط نه کار اخلي. ښکلي او منخیز ترکیبونه، زړه راښکونکي کنایې او استعارات د ده د کلام برخه ده. شاعري د تنکي زخمونو نوم په کتاب کې چاپ ده. د دې نه علاوه افسانې او ناولونه هم لیکلي دي. نو راځئ چې د کلام دا نمونه در سره شریک کړو. ګلابي رنگ، ګلابي شونډې، ټول ګلاب ګلاب. ګلابي رنگ، ګلابي شونډې، ټول ګلاب ګلاب. کتابي مخ، کتابي قد، هما کتاب کتاب. لکه روانه می کدوی په خرام خرام. شرابی سترگی، شرابی قدم، شراب شراب. احیادارا پختنا، ساده حسینا پیغلا. احیادارا پختنا، ساده حسینا پیغلا. په یو نگاه چې محلو نکری تراب تراب. د عشق له شرما حسن ټیټ سر، درونی غلی غلی. د عشق له شرما حسن ټیټ سر، درونی غلی غلی. د اوګو سترګو نه شوی اوګی په شتاب شتاب. او لکه ګوډې له حیا سرشی سر ټوله ټوله. لکه ګډه د حیا سرشی سر ټول ټولا سوچ پختو دا سپیزل توب دی او حجاب حجاب د تصور خلوت خانه کې ما سروي همیش د تصور خلوت خانه کې ما سروي همیش خو حقیقت کې تر نظر وی سراب سراب خو ګوریدونکو پر اتلونکو پروگرام کې به دی او بل نوی شعر سرستا سو په خدمت کې زیریګو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
حضرمن اور ادن خدا وائس آف امریکا ڈی ودا دا وائس آف امریکا ڈی و خبری خپرونه دا واشنگٹن ڈی سی ناوری و خبری خپرونه کی وخت شوی دی دا یوی اداریه دا اداریه دا امریکا دا حکومت نظر سرگندوی استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
متحده قانونو کی دا امریکی نائب نمائنده ریچرڈ ملز سلامتی کونسل کی ایران او د ایټمی وسلو د نه جوړېدو په حق له د حال احوال تیرېدو یوې غونډې تخپل تقریر کې د ایران په بیلستیک میزایلونو او په ایټمی سرګرمو سخت فکرمندي ښکارا کړې ده. په دې لړ کې ډومبې فکرمندي دا ده چې ایران د ایټمی توانایې بین الاقوامي ادارې سره د خپلو ایټمی تنصیباتو د تحفظ په معاملې کې د تصدیق او د سارنې کولو په کار کې ملګرتیا نه کوي. د ایټمی توانایې د بین الاقوامي ادارې بورډ آف گورنرز په جون کې یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې ویلي شوی دی چې ایران د خپلو ایټمی تنصیباتو د تحفظ په ذمہوارو کې بین الاقوامي ادارو سره پوره پوره ملګرتیا نه کوي. ریچرډ ملز وایي چې په ایران لازمه ده چې په دې لړ کې د بین الاقوامي ایټمی ادارې فکرمندې سمدستي لري کی. نمائنده ریچرډ ملز د متحده قانونو غړو ملکونو ته هم غږ وکړ چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد په بی برخه پوره پوره عمل کېدل یقیني کی. دوی چې ایران ته د بیلستیک میزایلونو او د ایټمی صلاحیت سره د تعلق لرونکو سیزونو په ورکولو یا ایران نه پاخستو لګیدلې بندیزونه په ځای دي. کومو کسانو یا ادارو که د دې خلاف ورزی وکا نو د 2021 قرارداد لاندې به د هغو اساسي بندولې شي. په 2021 قرارداد د عمل درآمد په حق له د متحده قانونو د لوی سیکرټر لخوا هر شپږ میاشتې پس پیش کیدونکې تازه ترین رپورت کې ویلې شوې دي چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په لوري وشتې شوې بیلستیک میزایل یا په دې کې استعمال شوې پرزی د ایران جوړو. دا شان بی پایلټ هغه ډرون هم د ایران حکم چې د دواړو ملکونو خلاف استعمال کړی شوې دي. نمائنده ریچرډ ملز خپل وینا کې دا هم وی چې امریکا د دې حملو په سختو ټکو کې غندنه کوي. د زیاته کا چې ایران د پسیمه کې خپل بډی سو جنگیالو ته د وسلو ورکول هم سمدستي بند کړي. دا غشان ایران دی د هغو بیلستیک میزایلونو جوړولو سرګرمای هم ختمی کړي کوم چې د ایټمی وسلو د اوړلو صلاحیت لري. په دې کې خلاته د خلایي جهازونو د لیګلو پروګرام له د ترقۍ ورکول سرګرمۍ هم شامل دي. دوی چې سلامتی کونسل ایران د خلایي جهازونو خلاته د لیګلو د ټکنالوژۍ د استعمال نه په واضح ټکو کې منی کړی دی. د امریکای سفیر ریچرډ ملز دا هم وی چې سلامتی کونسل باید چې د ایران د دې قسم سرګرمو په صفاتو کې په غدنه کولو او د ایران په معاملې کې یو موټی وي. ایران بار بار د سلامتی کونسل د قراردادونو د نتیجو د پروا کولو بغیر په خلاف ورزو کولو د سلامتی کونسل بنیادی حیثیت تالا ترغ کوي. عالمی طاقتونو سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته د ایران او د امریکای د واپسای په حق له ریچرډ ملز وی چې امریکا دی لوزنامې ته واپس راتلو ته تیار ده او د یقین دی چې په دې به د بین الاقوامي سلامتیه په لوري زړه پورې پرمختګ وشي. دا اوس د ایران خوخه ده چې عالمی طاقتونو سره په خپل ایټمی پروګرام کړي لوزنامې ته واپس راځي او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.